السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د بازیګر شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري کړي کې ز بنو شاستاسو قربایم نیکه هله پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړي السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د بازیګر شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري کړي کې ز بنو شاستاسو قربایم نیکه هله پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړي د خبرونو سرټکی اسلام آباد های کورټ په توشخانه کیس کې د سزا خلاف د عمران خان په درخواست فیصله محفوظ کړه علي وزیر او ایمان زیب مزارعی ته د بغاوت په مقدمو کې یو عدالت ضمانت ورکړی خو دوی په نور مقدمو کې لا هم گرفتار دي او د فرانس د تعلیم وزارت په حکومتي اسکولونو کې د ابایا په اغوستلو بندیز لګولې ده د خبرونو تفصیل اسلام آباد های کورټ په توشخانه کیس کې د عمران خان د سزا پر ضد په درخواست نن د اوریدنې وروسته خپل فیصله محفوظ کړو ټاکل شوې چې سبا به واورول شي د عمران خان د درخواست اوریدلو لپاره د اسلام آباد های کورټ دوه رکنی بنچ جوړ کړی شوی و چې پکې جسټیس عمر فاروق او جسټیس طارق محمود جانګيري شامل دي عمران خان ته د توشخانه څخه د ترلاسه کړو سرکاري توفو په اړه د معلوماتو نه څرګندولو په تور عدالت د روان اگست میاشت په 15 نیټه د دریو کلونو د قید سزا اورول یو له هغه رئیسی نوموړی د اټک په زندان کې بندي دي په دې لړ کې تیر د 2023 کال په اگست کې د واکمن اتحادی حکومت د قومي اسمبلی 15 غړو سپیکر ته درخواست کړې وو چې په ترڅ کې سپیکر د عمران خان د نا اهلی لپاره توشخانه ریفرنس الیکشن کمیشن ته استولې وو په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر او د بشري حقوقو د چارو وکیل ایمان زیب مزاری ته د بغاوت په مقدمو کې ضمانت ورکړی دی د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ ادریس پښتین مشال ریډیو ته ویل چې عدالت دا ضمانت د نن په اوریدنه کې ورکړی خو علي وزیر لا هم خوشی کړل شوی نه دی د ویل
یو بل فایر کټ شوی جلسه باندې هغه باندې غا شوی دی اردنه شوی دی اوس به نن بیک اپ اور له سحر پورې به فیصله راشي چې هغه ضمانت ورکوي کوي چې کوي
دا راز نن تر ضمانت وروسته چې مزاری د راول پنڈی له زندان اوتله نو د اسلام آباد پولیسو بیا گرفتار کړ د اسلام آباد پولیسو په ایکس چې په خوانی نوم یې ټوئیټر وو په لند بیان کې ویلي دي چې مزاری یې د بارکاو تانه په قضیه کې نیولې ده په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان په خوانی استاد علي وزیر د اگست په 19 او ایمان مزاری د اگست په 16 بالا اسلام آباد نیول شو په دوی تور د شهدا اگست په 13 یې د اسلام آباد په ترناول کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه کې د ریاست زد وینا وکړي وي لارې تړلې وي او د موټرو شیشې ماتې کړي وي خو دوی دا تورونه ردوي د سوات د منګوري خاروال یا میئر شاهد علي خان وايي پولیسو یې په کور ناقانونه چاپه وهلې نو مولي نن رسنوي ته په لګلې یو ویډیو بیان کې ویلي چې لومړی یې کور ته داسې نامعلومه کسان ورغلل چې په موټرو یې نمبر پلیټونه نه لګېدلې د په وینا له هغه وروسته پولیس ورغلي او له دوی سره نه د گرفتاری وارنټ وو نه سبل کاغذ خو په کور ورننوتی او حالت یې ویډیوګانې جوړې کړې دي خو د سوات د پولیسو مشر دی پی ام جدلی نن مشال ریډیو ته ویل چې د مرستيال کمشنر په امر له درې ام پی او قانون سره سم د هغه د نیولو هڅه شوې ده د په وینا شاهد علي خان په کور نو او پولیسو دغه د کور هیڅ ویډیو نه دا جوړه کړې د شاهد علي خان تعلق د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بینټ وای په جرمني کې د افغانستان د مدني ټولنې له غړو سره د هغه هیواد په وضعیت بحث کړی دی. بینټ د اګست په 8مه په ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر و لیکلی چې د بحث انتظام د بهرنیو وګړو د ادغام لپاره د یورپي تنظیم لخوا شوی و چې پکې په جرمني کې د افغانانو په حالاتو او د افغانستان په اړه په نړیوالې تګلارې خبرې وشوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه چې د غونډې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان وضعیت یو نړیوال ذمہواري ده. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې د اګست په نیمایي کې په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو دوه کاله پوره شول. هغوی د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې په جینکو او ښځو یو لړ بندیزونه لګولي دي او دا خپله کورنۍ موضوع بولي. او بل خبر دا چې د فرانس د تعلیمي او ځوانانو چارو وزیر وی دی دی چې دغه هیواد په سرکاري سکولونو کې د ایبایا په اخوستلو بندیز دی. هغه د اګست په 8مه د دې دلیل دا و خو چې د ځینو مسلمانو ښځو جامع د تعلیم په اړه د فرانس د آزادو قوانینو سره په ټکر کې دي. د تعلیم وزیر ګابریل اتل ټي اف 1 ټلویژن ته ویل دا به نور امکان ونه لري چې په ښوونځیو کې څوک ابایا واغوندي. د فرانس اخي لاسو ګوندونو په ابایا د بندیز لپاره فشار راوړی و خو کیڼ لاسي سیاسي ګوندونه وایي چې دا بندیز مدني ازادي د خپل لاندې کوي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مود دې سات خبرو دا واوریدل په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. اسلام آباد های کورټ په توشخانه کیس کې د عمران خان د سزا خلاف په درخواست اوریدنې ورسته فیصله تر سبا محفوظه کړي. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې شو پرونی زمینی انتخاباتو د نتیجو په اړه مخبرو. د کور مې خلک شکایت کوي چې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو په وخت یې ډېر قرباني ورکړي خو امنیت اوس هم خراب دی.
د دې نمخ کې اپریشن شاو هغه سره مو کورونه او کوربور خار یو شای ویرون شاو اوس بیا دا وکی شروع شوې دي. حکومت په کور د دې شي مخنیوي وکی.
د غږ په پاکستان کې د ګرانۍ په حواله باندې د عوام
کورونې خزمې نه مور پلار مې دی خویندې مې دی کور کې او په دې کې مونږ 500 شپږ سو مې شو پیدا کولې
نو بس وړم ګران دی وړین ګران دی.
په پاکستان کې په د بشری حقوقو فعالان وای روس د منځنۍ ایشیا کډوال د شهریت ورکولو په بدل کې پوځي خدماتونو ته مجبور کوي. یو شمیر نور کورنۍ سیمایز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري د مشال ریډیو تر څنګ شي. د مشال ریډیو خبرونه دي چې دا غړې درته پکې رپورټونه خبرونه او شننې دراورو او ورزود اولنی خبر تل کسنګ چې به واوریدل د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف د توشخانه کیس د سزا پترس کې عدالت ته یو درخواست جمع کړی شو او پاغینن اوریدنه و چې دغه درخواست باندې کوم اوریدنه شوې ده. نو عدالت ویلي دي چې فیصله محفوظ کړي ده او سبا لبا خپل فیصله او روي دا وخت د اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان موږ سره د ټلیفون په لیکره. طاهر خان صاحب تاسو ته هرکلی وایو. دغه د عمران خان چې کوم د سزا خلاف د توشخانه کیس درخواست هغه جمع کړي او پاغي اوریدنه شوې ده نو دغه تفصیل که زمونږ اوریدونکو ته وایي.
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته بالکل تاسو درست ویل چې اسلام آباد کې های کورټ د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د دریو کالو د قید د بند سزا معطل کولو ځنډولو لپاره چې کوم یو درخواست دایر شوی و په هغې باندې فیصله نن هغه محفوظ شوې ده او عدالت بیا د دغې فیصلې محفوظ کولو وروسته وویل چې دا فیصله به سبا شاوخوا 11 بجې د دې اعلان کیږي. اول چې کله نن په دغه درخواست باندې بحث نن جاری و لکه دا مخکې نه و خو دا دوه ورځې د وقفې نه وروسته چې کوم نن بیا شروع شو نو چیف جسټس د اسلام آباد های کورټ عامر فاروق پخپله باندې هم دا ویلی وو چې نن به دغه فیصله اعلان شي. خو چې بیا کله د انتخاباتو د کمیشن وکیل هغه امجد پرویز چې کله خپل دلایل ورکول نو هغه د دغه درخواست د معطلې د دغه سزا مخالفت هم وکړ او ځینې قوانین او د ځینې کیسونو د هغې حواله هم ورکړه. خو هغه یو خبره دا وکړه چې دی کیس کې تر اوسه پورې ریاست ته یعنی حکومت ته نه دی ویل شوی چې هغوی هم د هغوی نظر واخیستل شي. نو بیا چیف جسټس په دغه موقع باندې وویل چې دا خبره دوی چې کوم عدالت عمران خان ته د اگست په 15مه د 3 کال سزا او ورکړې وا هغه وخت دی دا خبره نه وکړې. نو بهرحال بیا د عمران خان وکیلانو خپل دلایل ورکړل خو د دغه دلایل وروسته بیا دا فیصله اوس تر سبا پورې محفوظ ساتلی شوې ده.
سمه ده. طاهر خان صاحب که زمونږ اوریدونکو لپاره لږ دا وایي چې دا توشخانه څه شی ده او په عمران خان دا مقدمه څنګه جوړه شوه؟
کوره توشخانه خو یو حکومتي یو سرکاري یو زیوی چې کله مشران حکومت والدی بهر لاړ شي او حکومتونه ورته تحفې ورکي نو هغه تحفالته بیا جمع کول کیږي. عمران خان چې کله وزیر اعظم وو په ده باندې بیا وروستو د مسلم لیگ نون د یو قومي سمې د رکن لخوا یو ریفرنس لیگل شوی او درخواست ورکړل شوی د قومي سمې سپیکر دا تور لګول شوی وو چې عمران خان کله وزیر اعظم وو نو هغه د ځنې هیوادونو نه سعودي عرب چې کرم پکې شوی دی چې تحفې هغه د دغه توشخانه څخه اخیستی وي او وروسته بیا هغه خرڅې کړې وي او د هغې چې کومې پیسې وي آمدنی وه هغه نه د انتخاباتو کمیشن ته الیکشن کمیشن ته په گوشوارو کې د هغه تفصیلات نو ورکړي چې د مسلم لیگ د نون د هغه غړي ته یو موقف وو د قانون تر مخه دغه ټول تفصیلات باید چې د انتخاباتو کمیشن ته ورکړي شوي. بیا انتخاباتو کمیشن تیر کال عمران خان په اکتوبر کې دغه درخواست په بنیاد باندې هغه نااهل اعلان کړ او دا فیصله کړی وه دا چې عمران خان باندې دغه د غلط بیان په تور لګول شوی دغه مدني پټ ساتلو تور په لګول شوی او بیا الیکشن کمیشن چې کړی دی نااهل کړ نو دا ورسره هم ویلو چې د عمران خان خلاف دی د فوجداري قانون په بنیاد باندې مقدمه درل شي. فوجداري قانون هم دغه چې هغه کم یو جنایي وته هم ویل کیږي چې قتل دی غلا ده ډاکه ده یا نور چې کوم سنگین جرمونه دي د دغه پاره چې کوم قوانین دي هغه ته فوجداري ویل. نو بیا د خلاف کیسو چلی ده په یو ضلعي عدالت کې او عمران خان ته د 15 د اگست په 15 باندې د 3 کالو د قید سزا یو لک روپۍ جرمانه وورول شوه او په دغه فیصله کې هم عمران خان باندې دا عدالت ویلو چې په ده باندې دا تورونه ثابت شوي دي چې د جعلي حلفنامه داخله کړې وه بیان حلفي داخل کړی و دروغې ویلي وو د دغه فیصلې. نو بهرحال توشخانه کیس کو سبا بیا مهمه ورځ ده چې سکی عدالت فیصله کوي. خود ته د تحریک انصاف وکیلان او پارټي مطمئن ده چې دغه سزا به معطل شي ځکه په درخواست کې یقینا دغه سزا د غیر قانوني بللې ده او فاسد کړي چې دغه سزا معطل شي.
ډیره مننه طاهر خان صاحب ورا سره د اسلام آباد نه چې په توشخانه کیس کې د عمران خان د درخواست اوریدنې او بیا د دغه مقدمه د نویت په اړه یې مونږ ته تفصیل راکو. دویمه موضوع بیا پرون په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي زمینی انتخابات شوې دي په 22 ضلعو کې او د خیبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن چارواکو مشال لري او ته ویلي چې دا هغه چوکۍ وي چې په هغه باندې یا خو چې کوم امیدواران وو نو هغه د مړینې د وجنه یا هغه استفاګانې ورکړي د هغه وجنه یا د نامزدګۍ کاغذونو کې یکم کمې پاتې شوی د هغه وجنه دغه چوکۍ خالي پاتې شوی وي. نو زمینی انتخابات وو بلابلو صوبو کې دغه انتخاباتو کې پرون خلکو د مازیګر 15 بجو پورې رای واچولې بیګا د شپې ځینې نتیجې راغلې وي خو نن د پیښور نه زمونږ خبريال شبیر جان د دغه زمینی بلدیاتی انتخاباتو د نتیجو په اړه موږ سره تفصیل شریکوي.
د الیکشن کمیشن د خبر په خوځ کې موایان د سهیل احمد سره زما خبر وشو نو هغه وی چې تر دې د ما هغه ته کوم نتیجه راغلي دي چې د سوبې په دیو وشت د لوک آزاد امیدوار د ټولو زیات سوته تر لاسه کړی چې سروې کړي او په دې په دوهم نمبر د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان څخه غوندې هغه څور له سیټونو تر لاسه کړی دي. دا شان مو په سید دریم نمبر باندې جنیت د افغانستان په درمان د شپږ سو کې جمهوریت اسلامي 500 کې عوامي نیشنل ګوند 400 کې پاکستان پیپلز ګوند 200 کې او تحریک لبے پاکستان یو سو کې تر لاسه کړی دا د دې نه کلمه دا پښتون او کلچ آیا دا موږ ته ودانه نشي چې دا فائنل یا ختمي نتیجې نغوي چې نه چې کومه ختمي نتیجې دي اوبه درې ورځې پس الیکشن کمیشن په خپل سایت باندې چاپ کړي. دا د خیبر پښتونخوا یو وشت زلوي چې په دې کې پیښور او 200 کې پکې په دې کې سوات او ملکندو 400 وا مردانو نوخارو تورغرو بردر لور دغه شانت بي احسان ملک لتی مروت بنو ټانک دا تقریبا یو زلوی او 15 پټو ویلج او نیبر هډ کونسل وی دغه خو د سلو مسیوا یو نیم شنو مسیوا د سې کونسل د چې غډېره جاته حساسه ګرځول شوی او خو تر اخره پورې څه اسمه نه ناوړه پیښه مخته راغلی دا ان د اوټونو چول عمل کې خلانجا یا د سره تګي یا سره توي دغه شکایتونه مخته راغلی
دا وو شبیر احمد جان چې په خیبر پختونخوا کې د پرونی زمینی بلدیاتی انتخاباتو د نتیجو په اړه زمنګ د همکار هارون باچا سره خبرې کړې وې.
مشال ریډیو تاسې د پختونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د اسوات پولیسو د اگست په 28 د شپې مهال د بنګورې د خاروالۍ د مشر یا میر شاهد علي خان د گرفتاری لپاره د غپکور چاپه وهله خو هغه یې ونننیو. نوموړي نن دغه چاپی یو ویډیو د سیمې خبريالانو ته ولېږله. ویل چې پولیس له 1300 میاشتو راهیسې دی او کورنۍ یې بې ځایه ځوروي. شاهد علي خان د پاکستان تحریک انصاف یو ځایي مشر دی. د سیمې پولیسو بیا په دغه وروسته ویلی دی چې د دې ګوند په یو شمېر مخکخانو د غوی د احتجاجي مظاهرو لوجه مقدمه درج دي او دوی ځینې نیولي نور به هم نیسي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان ریپورت کې ورو.
د ضلع سوات مرکزی خار منګوري مشر میر شاهد علي خان خبريالانو سره هغه ویډیو شریک کړي چې پکې د شپې پولیس والا د هغه په کور د کمرو تلاشي اخلي. شاهد علي خان وایي چې د 1300 میاشتو راهسي پولیس ناقانونه د هغه په کور چاپی وایي.
د شپې په 2 بجې زمون په کور باندې نامعلوم افراد لولالو بغیر نمبر پلیټ ګاډو باندې بیا دغه نه بعد پولیس رالو. نو سره ورنټو نو سره کاغذو کور ته رالو. کور ته په کار داده چې د پښتو ملت د پښتو روایت دی او دا خو زما خلک د پاکستان په تاریخ کې چرته نه دي شوي.
په اتم مې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت نیول وروسته په 9 مې په ملک کې د یادی پارټۍ کارکونانو لوی احتجاجي مظاهره وکړه او په هغه کې سرکاري او شخصي ودانو ته لوی زیان اوریدل. له هغه وروسته حکومت د پاکستان تحریک انصاف کارکونان نیولي او مقدمه پر درج کړي چې پکې د ملکن ډیویژن تر 1.5 سل نه زیات کارکونان هم شامل دي. زیاتره کارکونان وروسته د عدالت نه ضمانت هم اغسته. په تازه پیښه سوات کې د جیو ټی وی خبريال وکیل او د جرنالیزم استاد ډاکټر محبوب علي وای چې د عوامي منتخب نماینده نیولو دغه طریقه ټیک نه ده.
کفرس کې یو کس ته واغه قانون ته په یو کیس کې وانټډ دی نو داغه د گرفتار کولو داغه خلاف د قانوني کاروایی پیل کولو نور ډېر طریقې کېدای شي خو دا طریقه بالکل نه ده په کار. لکه پنی مشپ کې په دې کور کې ماشومان وي پاغې کې زنانه وي هلته کې یاره طرحه خورېږي. بیا تاسو ته پته ده چې یاره په دې وطن کې د امن و امن حالات چې کم دي نو هغه دومره ښه نه دي. نو د دې خبرې پته نه لګي چې د شپې کم کس زما کور ته د پولیس په جامه کې یا په بله جامه کې راځي چې آیا دا واقعي د قانون نافذ کولو ادارو خلک ته د پولیس دي او کنه دا بل څوک راغلي دي.
د سوات منګوري پولیس مشر ډي اس پي امجد علي په دغه غړه د اګست پاتشتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې پولیس د قانون مطابق کاروای کوي او سیټي میئر د ډیپټي کمشنر په هدایتو د دپا 3 ایم پی او قانون تر سوري لاندې نیولو کوشش شوه. هغه کور کې نه وو او پولیس د هغه د کور سره ویډیو نه ده جوړه کړې. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال ریډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په منځنۍ کورمه کې په ورستیو کې د نام نه په پیښو کې لکتر لگا سلور پوخه کو سلور پیښې شوې دي چې پکې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه وخت دي. د پیښو کې د سیمې خلک د خپل امنیت لوجه ډیر اندېښمن شول. دوی د حکومت او پوز هغه داوی تر پښتنې لاندې راوستي چې وایي سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. بلخوا چارواکي هم د نام نه ستونزمنی خو وایي چې د امن لپاره هڅې دوام لري. د موضوع تفصیل د طارق ورغزی ریپورت کې ورو.
د علیشیر زو زید شاه مشال لډیو ته د ګلپور ازویلی وسلوال دومره فعال شول چې پرانا ورس په آزاد عملیات کوي خصو کو د سن شي ویلې او زیاتوی سیمه ته یو زل بیا د وسلوالو ورتاک سکیورټی ادارې کمزوري شوي او کنه بل سوجدا
د کومي وکیل څه کیږي دا د ریزي پرونو کې کی دي کې حال وکړي ډېر خوب پیدا شو د دینه مخ کې اپریشن شو هغه سره مو کورونه او بربور هر یو شای ویران شوی اوس بیا دا وکی شروع شوی دی حکومت په کو د دیشي مخنیوي وکی
په منځنی کورما کې په لند وختونو کې پر امنیتی سرتیرو د وسلوال بریدونو سلور پیخي شوی. تازه پیخه په شپږشتم اگست د سیمې په تړلې کلی کې د پولیسو په گاډي پسې بامی چودنه تر کېدلو پس وسلوالو باندې ډزې پیل کولو په صورت کې شوی. په هغه کې دوه سرتیری زخمیان شوی ول. تر هغې مخکې پر 14 اگست په مزرینه کې پر امنیتی پوستا د وسلوالو برید له امله دوه سرتیری مړه شوي ول. په جولای کې د باغ پر سیمه موجود امنیتی پوستا تر نیولو پس هغې ته ور اچولی شوی و. په چغزي کې د سنایپر ټوپک په ډز یو امنیتی سرتیری زخمی شوی و. د مسوزو پټان عبدالخالق مشال لوډیو ته وایي مخکې چې عملیات ول نو کورونه ورته پرېښودلي ول او هر قسمه تاوان ورسره کړی و. خوکاری دا چې د هغو قربانیانو هیڅ فایده ورته نه ده ملو شوی.
پر هغه بې کوره شوي خلک څنګه د کوم خدات خیل سره تعلق لري، د کوم پړه چمکني سره لري، د کوم لشیرزی او کوم موسیزی سره لري، هغه خلک څنګه ته 80% خلک اوس هم پړاو کورونی کې جوین کې. نو زه هم دا ډیره انتهایی د افسوس خبره سو بیا رقم حالات مو خلکو لپاره جوړ کړل شي څه دغه مطلب د بې کوره شي.
په منځنی کورما کې مخکې د وسلوالو مضبوطی ټکانې وي خو چې کله په 2010 کال کې عملیات پیل شول نو له هغه ځای ټول وتښتیدل او پوز امن قائم کړو. خو لس وخت راهیسې داسې پیښې په رامنځته دلو هغوی په یاد سیمه کې یو ځل بیا د خپل موجودیت خبرداری ورکړی. د پړچمکنی محمد شفیق مشال لوډیو ته ویلي سیکیورټي ادارې د راښکاره کړي چې سیمه د دوی تر واک لاندې ده نو بیا دا کارونه څنګه اولې رامنځته شول.
نو پړنا وزبن زګم د دې خلک زګم د دلته داخل څنګه شول د حمله څنګه وکړي. آیا اوس د مو یای چې د سکیورټي پوسټس نه کمی دي یا د خلکو د زګم د دې ته لیا کوم ځای ملو شول چې دلته ولالو په دې باندې خو د مخ کې زګم د اپریشنو کې د خلکو سپاشي.
بل خو په دغه ځلې تنظیم سویلی او نه تر اوسه پوس او پولیسو د ریز مخې ترغله. البته یو امنیتی چارواکي د مشال لډو سره په خبرو کې هغلتا د وسلوالو موجودیت پخله کړي. هغه د نوم نه خدلو په شرط ویلي دا ورته نه معلومه چې وسلوال له کوم ځای راځي خو د هغوی مستقیل او ښکاره ټکانه هغلته نشته. چارواکي وای په سیمه کې د وسلوالو پر لپسې بریدونو دوی هم فکرمن کړي خو بیا هم حوصله نه دي خرابې شوې. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنوي او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت ته د پاکستان شماریاتو ادارې ویلي چې تیرونه په هیواد کې د ګرانۍ شرکې 25% اضافه ریکارډ شوې. په داسې حال کې چې د پاکستان وګړي وار له مخه ګرانۍ پریشان کړي، دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دې مسلې د کنټرول لپاره د حل ځلې وکړي، ځکه چې په خبره یې نور د ګرانۍ زغملو توان نه لري. له پېښور نور حال شبیر احمد جان راکوي.
یار زما بوډا پلار مې غوغم د پټو کار مار کوي. دا زمونږ کلیوالي دي ته پتا ده موږ ته کله پلیستر کار کو کله دا چنچی چلو چې پلیستر کار هم نه بیا چنچی چلو.
دا اواز دا 400 دا سلیش کلل مسعود دی. څوک چې پچنګچی رکشا باندې خپل مزدوري کوي دی وای ګرانی دومره سیوا شوی دا چې کور چلول ورته ګران شوی دی. وای پېټرول په سکم 300 روپے لیټر شو چلوځي د دې مزدوري اوس وړاندې پښان نه کیږي ځکه کرایا زړه په زړه ده.
مړه چنچې ګو چې ډېر زیات یا 500 یا 600 چې پېټرول ارزان شي بیا سنا سه گزاره کیږي. نو بس کور مې خزم مې نمور پلار مې دی خويند مې دی کور کې او پدې کې مون 500 600
ټماټر خرڅون کی وحید زاده وای چې د بجلی بلونه د کور او د بچو د سکولونو ضرورتونه پوره کول لپاره د نورو خلکو نه قرضې اخلم ځکه
دیاله کې گزاره نکېږي.
ډېره ګرانی دی، ډېر زیاته ګرانی ده. هر څه داسې ګرانی دي، هر یو شی، هغه فروټ یو کا سبزی روغه، هر یو شی فروټ یو داسې نور کړي راڼه سوداګانی، هر یو شی ډېر زیات ګران دي. انګور بیگا 150 روپیه، اوس نن تا 200 دي، 200 روپیه کلو دي. بلی کې بس دیکھے، بس گزاره منګ نکېږي. دیکھے مګزاره روړې مې دي، خپل مراد نه جوړي. ازا جی بتاونه بنور لا جدا ولاړي، دا ډېره زیاته سخت شی ده. موږ نه شو کولای ولې دي، خزم نه شو ساتلې دي وخت. اې کیس ته مور پلانم نه ساتلې کیږي داسې وخت. بس هغه بس راډیو بس خلکو نه راډیو بس ځان قرضداري کو، ځان قرضداري کو، یو لک شزر روپیه قرضدار يم. دکاندارانو خلکو مجبورې ده، وجه بس راډیو مجبورې ده. څو یم حالات مشکله کا خشم پدې ګرانې کې پدې کې خو مشکله کا خشم.
دا پاکستان دا شماریاتو مرکزی اداره یا پاکستان بیرو اف سټیټسټک تر مخه په ملکی ګرانی سیوا شوې ده، او تیر هفته د ګرانې شرح په ټول پاکستان کې 25% نه زیات ریکارډ شوې ده. د دې تر مخه د یو شمېر توکو نرخونه سیوا شوې دي. د چینو، غوړو، غوښې، تیلونو، دالونو، د سیمټو او دغه شان د ګیس نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا په ملک کې د ګرانې او بیا د بجلی زیاتو بلونو پر ضد د ملک په بېلابېلو برخو کې تر 13 ورځو راسي احتجاجونه دوام لري، او خلکو د بجلی بلونه هم د احتجاج په توګه اوسېدل. تیر د پی ډی ایم حکومت په ملک کې د ګرانې ذمہوار 2013 راسي د پاکستان تحریک انصاف حکومت او دغې پالیسۍ بلي، ولې پاکستان تحریک انصاف دغه تور په پی ډی ایم حکومت لګوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په ملک کې د بجلی په نرخ کې د زیاتوالي او خلکو ته د زیاتو بلونو لګول کېدو په سیر مسلو نوټس اخیسته ویلي دي چې حکومت به د حل لپاره په تاسو وخت ساتونکو کې یو کوټلې پلان جوړ کړي. نو مولي دا خبره پرون په اسلام آباد کې په یوې بیړنۍ ناسته کې کړې. دا له هغه وروسته ده چې په ملک کې د بجلی د نرخ زیاتېدو پر ضد پرون په دویمه ورځ هم خلکو احتجاجي مظاهرې کړې دي او لارې بندې کړې، د بجلی بلونه یې سوځولې دي. بل پلو د اقتصادي چارو ځینې شنونکي د دې مسلې د حل لپاره د نگران حکومت له بیړنۍ ناستې کومه خاص تمه نه لري. په دې اړه تفصیل باندې مو د اسلام آباد نه زمونږ خبریال راشد خټک خبروي.
د پاکستان نگران وزیر اعظم متعلقه ادارو ته حکم ورکړی چې په تاسو په ګڼټو کې د بیلونو د کمولو په حق یو کوټل لای عمل جوړ کړي او دته وړاندې کړي. وزیر اعظم په 20 اگست تر خبرو وروسته یو بیړنۍ اجلاس راوغوښت چې په ملک کې په دریمه ورځ هم د بجلی د زیاتو بیلونو خلاف خلکو لاریونونه کول او د بجلی بیلونه سوځول. نگران حکومت د 12 ګریډ سرکاري افسرانو او د بجلی کمپنیانو کارکوونکو ته د مفت بجلی بندولو پریکړه هم کړې ده. په وزیر اعظم هاوس کې د اجلاس ته ختمدونه پس اقتصاد پوه ثناء الله خان مشال رادیو ته د یو پوښتنې په ځواب کې وویل،
لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے، آج صرف جو اجلاس ہے، کیونکہ
اجلاس دو گھنٹے جاری ہو اس فیصلہ پہ کہ وہ نشوا د خزانے اور بجلی وزارت اجلاس تک بریفنگ ورکو دو د اجلاس کا ڈنوال د بجلی پر صورتحال د بجلی پر قیمت ٹیکسون اور د آئی ایم ایف پر شرطوں خبر کرل صفاق کرش د حکومت سر سلار نشتہ کہ خلق تو بجلی پر کم قیمت ورکین لومڑائی بد آئی ایم ایف نے اجازت اخلی اور بیا د بجٹ خسارہ بہم پورا کول غاری. وزیر اعظم ہم اجلاس تو جدا سے فیصلہ بنا کہ چ ملک اور اقتصاد تک تاوان ورسوی
کوئی نہیں کریں گے جس سے ملک کو معیشت کو کوئی نقصان پہنچے.
وزیر اعظم د مړی نه جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې اجلاس باندې 25 اگست هم دوام لري او د ټولو صوبو نمائندگان په ګډون پکې کوي. په ملک کې د بجلی د بحران په اړه د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه،
څنګه د بجلی نرخ زیاتیږي نو هغه شانتې د ټیکس ریټ هم ورسره زیات د بجلی خپل قیمت هم زیات شوی دی ځکه چې بجلی زمونږ میکسیمم چې کوم دی د پیټرولو نه جوړیږي د پیټرولو قیمت هم زیات شوی دی او د ټیکس هم پې زیات شو د هغې په وجه باندې د خلکو نه یوه چغه ووته کم یونټ یې خلکو ته مفت ورکوي په کومه کاته کې مفت ورکوي دا که ته د بجلی والا لم ورکې که ته د ګیس والا لم ورکې سبا ټیکس والا ته ټیکس پرې د پولیس والا ته کرایم پرې دا نو دا خو سه په دنیا کې یو ځای کې نشته
د پاکستان په بیلوبیلو خورنو کې د تیرو درې ورځو راسه د بجلی د زیاتو بیلونو خلاف عام خلک او تاجران احتجاج کوي د پیپل پارټۍ مشرتابه هم خپل غړو ته په احتجاج کې د ګډون هدایت کړی دی بلخ د جمعیت اسلامي مشر سراج الحق هم په 2 ستمبر د بجلی د نرخ زیاتولو خلاف د احتجاج اعلان کړی دی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسېدلو په پیښور کې د شپې 11:30 شوې د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ اسلام آباد های کورٹ په توشخانه کیس کې د عمران خان د سزا پر ضد په درخواست نن د اوریدنې وروسته خپل فیصله محفوظه کړه او ټاکل شوی چې سبا به واورول شي عمران خان ته د توشخانه څخه د ترلاسه کړو سرکاري توفو په اړه د معلوماتو نه څرګندولو په تور عدالت د رواني اګست میاشتې په 15 نیټه د 3 کلونو د قید سزا اورولې او لاغې رایسې نوموړی دا ټک په زندان کې دی په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر او د بشري حقوقو د چارو وکیلې ایمان زیب مزاری ته د بغاوت په مقدمو کې ضمانت ورکړې خو دوی د دواړه لا هم په نور مقدمو کې گرفتار دي په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان پخوانی استاد علي وزیر د اگست په 19 او ایمان مزاری د اگست په 16 د اسلام آباد نیول شوی وو په دوی تور د اگست په 13 د اسلام آباد په ترناول کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د ریاست ضد ویناوې کړي لارې یې تړلې او د ګاډو شیشې ماتې کړي خو دوی دا تورونه ردوي د سوات منګورې خاروال یا میئر شاهد علي خان چې د پاکستان تحریک انصاف غړی دی وایي پولیسو یې په کور ناقانونه چاپه وهلې نوموړي نن رسنیو ته په لیږلې ویډیو بیان کې ویلي چې پولیس ورغلي وو خو دوی سره د نیولو د وارنټ یا نور کاغذي کاروایي نه وه بلخوا پولیس وایي چې دوی ته د تحریک انصاف یو شمېر مشران په مقدمو کې مطلوب دي او دوی یې ځکه په کورونو چاپې وهي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي ریچارډ بینټ وای په جرمني کې د افغانستان د مدني ټولنې لغړو سره د دغه هیواد په وضعیت بحث کړی دی د بینټ لخوا زیاته شوې چې د غونډې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان حالت یو نړیوال مسؤلیت دی دا غونډه په داسې حال کې شوې چې د اګست په نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو 2 کاله پوره شول او د فرانس د تعلیمي او ځوانانو چارو وزیر ویلي دي چې دغه هیواد په سرکاري سکولونو کې د ابایا په اغوستلو بندیز لګوي د اګست په 20 نوموړي د دې دلیل دا وښود چې د ځینو مسلمانو ښځو جامع د تعلیم په اړه د فرانس د سختو آزادو قوانینو سرغړونه ده د فرانس ښي لاسي ګوندونه په ابایا د بندیز لپاره فشار اچوي خو کیڼ لاسي سیاسي ګوندونه وایي چې دا بندیز مدني ازادي د خپل لاندې کوي د مشال ریډیو د دې ساعت د خبرونو لنډیز مو واورید اوس ورځو زنو نړیوالو ریپورتونو ته د بشري حقوقو فعالان وایي چې روس د منځنۍ ایشیا کډوال د تابعیت یا شهریت په بدل کې پوځي خدمتونو ته مجبوروي دغه فعالان ویلي د روس دفاع وزارت داسې مهال دغه کډوال په دغه کې په خپل پوځي چارو کې استعمالوي چې کرملن هڅه کوي د یوکرين د جګړې په هدف د پوځیانو شمیر زیات کړي د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی چې تفصیل یې له اسد الله لودین اورو
د بشری حقوقو فعالان وایي داسې عملی بیلګې پیدا کړي چې خي د روسي دفاع وزارت د روسي د تابعیت په بدل کې د منځنۍ اسیا کډوال پوځي لیکو ته جذبوي د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي په روسیا کې میشت د منځنۍ اسیا تابعیت لرونکو او بې تابعیت کډوال دا مهال د روسي لپاره د پوځي خدمتونو یو مهم هدف ګرځیدلې دی د بشري حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار له ووتر وو ټلګرام چینل سره په مرکه کې ویلي چې په روسیا کې 50 کډوالو له هغې سره پوځي لیکو ته د مجبورولو په اړه خبرې کړې دي د تاتیانا په خبره د غډال کې د تاجکستان یو کډوال شامل دی چې په پوځي لیکو کې د اجباري استخدام شکایت هې د روسي کورنۍ چارو وزارت ته هم رسیدلې دی د بشری حقوقو دغه فعال ویلی دغه تاجکستانی کډوال چې نوم نه دی یاد شوی د شکایت له ثبت وروسته له روسیې شړل شوی دی. د بشری حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار ویلی د خپل دغه شواهدو په اړه د بشری حقوقو سیمه ایزو بنسټونو ته راپورونه هم ورکړي خو تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی. روسی چارواکو تر اوسه د بشری حقوقو د فعالانو دغه ادعا ته چې له کډوالو په پوځي لیکو کې ګټه اخلي څه نه دی ویلي خو د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې په نورو هیوادونو کې له پوځي فعالیته ډډه وکړي. په دې لړ کې تاجکستان او قرغیزستان د خپلو خلکو غوښتي چې له هیواده بهر پوځي فعالیت د جزا د کوډ خلاف عمل دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 اپریل میاشت کې هغه قانون توشیه کړ چې پکې راغلی کڅوک د روسیې د پاوځ سپکه وایي تابعیت له لاسه ورکوي. په دغه قانون کې دا هم راغلی چې د روسیې د فدرالي امنیت اداره معلومه کړي چې یو کس د هغوی ملي امنیت ته خطر پیښوي امکان شته چې تابعیت له لاسه ورکړي. د راپورونو له مخې روسیه د محل د 5.5 میلیونه کډوالو قربانه ده چې ډیره برخه یې د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع دي. په پوځي برخه کې له دغه کډوالو د استفادې راپورونه داسې مهال خپریږي چې اوکراین کې د روسیې جګړه له 1300 میاشتو هم واوخته او لا یې هم د پای ته رسیدو څرک نه ښکاري.
د مشال ریډیو د سه شنبې یعنی ورځې 19 خبرونې
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
پدریو بجو
د مشال رادیوی مجله
پ سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
پ پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو افغانستان ته دغه هیواد په شپږو ولایتونو کې د روغتیا نړیوال تنظیم د ویکسینو کمپاین پیل کړی دی. د ګوزان یا پولیو پر ضد دغه کمپاین کې به لکونو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي قطرې ورکول کیږي. د طالبانو حکومت هم په دې لړ کې د میاندو پلرونو او علمانو اقامي مشرانو نه د مرستې غوښتنه کړې ده. د یادونې ده چې پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه یوازیني هیوادونه دي چې لا پکې هم د پولیو رنځ شتون لري. په دې موضوع تفصیل په دې رپورت کې
د روغتیا نړیوال سازمان وای په جوزجان، سریپول، بلخ، فاریاب، سمنګان او اوروزګان ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین دوهم پړاو پیل شوی دی. یاد سازمان له خلکو غوښتي چې له واکسین کوونکو سره مرسته وکړي ترڅو د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. تر دې مخکې د پولیو څخه د پاک افغانستان ویپاڼې او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کمپاین په دې پړاو کې به څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. په نیمروز ولایت کې د 15 کلونو څخه د کم عمر دوه ماشومانو مور فرزانه وای دا واکسین د پولیو څخه د مخنیوي په برخه کې د ماشومانو لپاره خورا مهم دی.
زید و کوچنی لرم د پولیو واکسین تیم راغله زما کوچنی واکسین کړي له ټول میند غوارم خپل اولادونو پولیو واکسین تاکړي.
محمد علی چې د غور ولایت اوسیدونکو د ازادي رادیو ته ویل د دوی ماشومان ته د پولیو ضد واکسین شوه دی.
اطفال ما تیر سای اخیر واکسین
زموږ ماشومان په دې دوه ورځو کې د پولیو په وړاندې واکسین شول. د دې لپاره چې ماشومان د پولیو څخه وژغورل شي او روغ پاتې شي دا واکسین ډیر اړین دی.
په لغمان ولایت کې د پولیو د واکسیناتورانو د همغږي مسؤل سید عبدالرقیب هاشمی ازادي رادیو ته ویل دوی د جمعتون لالارې خلکو ته د دې ناروغي په اړه معلومات مات ورکړی دی.
ځینو ساحو کې دا سړي شال تاریخال ګوسم علمي کې شرکت ته دا مختلف نظرونه په دیاله باندې لري. خو چې بیا کله ورسره خبرو ته کینو او خبرو ته راوغواړو نو بیا د شخص دلیل ورسره نه کله خو بیا قانې کړې شي قناعت ورته ورکو ماشومان واکسین شي کله په یو باندې بل باندې باندې بل اخر ځینو کسان داسې شغله واکسین نه پاتې شي.
مخکې تر دې یو شمیر واکسیناتورانو ازادي رادیو ته ویلو چې په ځینو مواردو کې خلک د واکسین د تطبیق په برخه کې همکاري نه کوي. دا کمپاین داسې حال کې پیلېږي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په ګډون بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه وزارت ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې ویلو چې په افغانستان کې د پولیو د ویروس د نمونو د معلومولو په خاطر د پولیو د لابراتوار د جوړولو لپاره 1 میلیون ډالر ځانګړي شوی دی. د رسمي شمیرو لمخې سکال د افغانستان په ختیز ننګرهار ولایت کې د دغې ناروغۍ 15 مثبت پیښې ثبت شوې دي. دا ویروس مهمې عصبي رشتې زیانمنوي، کومې چې په شمزه یا سیتوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګزن لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبت پیښې پکې لا هم له منځه نه دي تللي او د ماشومانو ژوند ګواښي.
د مشال ریډیو خبرونو کې د پکتیا ولایت حال اخلو. د غلطه کې لزګونه ډرایوران چې ځایي چارواکو یې خو او شادریو میاشتو رئیسې په لرګو بار گاډي ودرولې، دوی غوښتنه کوي چې گاډي دې خوشی کړل شي. بل لوري ته ځایي طالب چارواکي وایي دوی د گاډو او لرګو د پریخودو په اړه د مرکزی ادارې فیصلې ته انتظار کوي. د پکتیا مرکز ګردیز ته د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه وچ لرګي ورول کیږي چې ډېره برخه یې له هغه ځایا سر خار کابل ته استول کیږي. په دې موضوع تفصیل د نجیب الله لوخیل رپورت کې اورو.
په پکتیا کې د یو شمیر هغو باروړونکو موټرو ډریوران چې مخکې لرګي بار کړي وای، له دریو میاشتو راهیسې د ځایي ادارو لخوا موټر درول شوی او تر اوسه ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی زیاتوي ټولې وچ لرګي بار کړي او په پرله پسې توګه ورسره چارواکو د موټرو د خلاصولو ژمنې کړي خو عملي شوي نه دي. د لرګیو د باروړونکي موټر یو ډریور رحمت ولی مشال راډیو ته وویل
دا مروړي دي د شریناو نه جاني خیلو نه چار بار کړي دي، چا د خو سر بار کړي، چا د دوو مندر بار کړي دي. دا موږ نه په دغه ګردیز کې نیولې، څوک په رود کې، څوک په بلدا کې، څوک په د بار چک پین، په دغو زیرو کې، په دغو وطنو کې نیولې دي. دا مو وړل انتقالول مو کابل ته، نو تر نن ورځې پورې موږ ته موټر خوشی نه کړل، ټیرونه وش کېدل، کمونه شال شوي، په ویډول ډیرونه وټنګېدل، بیټرۍ کور پرېخلو. نو طریقې چې مونږ نه وو خوشی کړي، مونږ به ورو رجونه دي مو دغه غورځي وایو.
یو بل تندریور حبیب رحمان وای چې په نیول شوو ټولو موټرو کې یو شین لرګی هم نشته.
څومره لرګی چې دی په دغه یم شین لرګی نشته. موږ په افغانستان ډېر خوشاله کی چې ونه باندې شي دا غي میږي پرامه حق دی. د افغانستان میګم د غار ته غار د غار وطن دی، د غار اوسیدونکي در نه دوی چې میخ بل دولت نرغلی میګ افغانستان لنګوي، میګ افغانستان لنګوي، نه میګ افغانستان جوړوي. یی چې فقط دل سن شي مړیل وکه مړ کیږي نه پته کیږي.
یو بل تندریور اقبال زازای وای دوی څخه اړوند مسؤلینو لیکنه زمانه تخصیصای خو بیا هم د دوی موټر دا درې درې نیمې میاشتې په حکومتي ادارو کې ډاک ولاړ دي.
تر کابل پورې موږ رسېدلي یو، تر ارزو پورې رسېدلي موږ صدا وادي کړي چې دا به بالکل خلاصه وو. نو اوس دا لرګي خو ټول ویلور دي و دا ګوري کچې ته یو خوشنرګای کې وو. موږ کاغذونه اخیستي دي، موږ ته زمیناتونه راکړي دي چې دا په دغه زمینات چې دا کوم زمینات تاسو درکو تاسو بده بیا لرګي نه کاروبار خوشته موږ کاروبار وي نه کچې ته یو خوشنرګای کې وو. موږ زموږ وادي دا لرګي
بل خو چارواکي مانی چې درول شو موټر باندې درې یا درې نیمې میاشتې تیرې شوې دي. خدا چې موضوع مرکز سره شریک شوی نو د خلاصولو صلاحیت ولایتي ادارې سره نشته. د پکتیا د کرنې ریاست مرستیال زبیح الله وایي
مرکز نه یو حیات راغی چې هغه چې په دغه کې یو د زراعت ریاست مرستیال مولوی صدراعظم عثماني صاحب هم راغلی وو. نو امید شته چې په نن سبا کې انشاءالله د دوی طرف موږ ته مکتوب راشي لږ خلاص.
یاد دی بی د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان پکتیا خوست او پکتیکا هم په طبیعي ډول پریمانه ځنګلي سیمې لري چې د دغو ځنګل نویوالو یا برخه په ورستیو لسیزو کې وحل شویده. سره له دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو د ځنګلونو د بیا احیا او شنه کولو ځینې پروژې پلي کړي، خو بیا هم د کتونکو په وینا د یادو ځنګلونو بیا احیا به لسیزې وخت ونیسي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د کوز جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي د دې باوجود چې د خیبر پښتونخوا حکومت په 2023 کال کې د دې نوې ځلې نوټیفیکیشن جاری کړی او د دوی سرکاري دفترونه لا هم پټان کړي، دوی زیاتوي چې له دې وجې د ستونزو سره مخامخ دي او حکومت ته پکار ده چې سرکاري دفترونه د دوی سیمې ته منتقل کړي. د کوز جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر بیا مشال لیړیو ته ویلي چې د دفترونو د انتقال چارې به په یوه میاشت کې پیل شي. تفصیل د اشتیاق مسید رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان خیبر پښتونخوا صوبې حکومت یې په کال 2022 کښې د نوي ضلع اعلان کړی و، خو لیا د ټانک ضلع نه د سرکاري محکمې دفترونه یې سویلی وزیرستان لوور ضلع ته منتقل کړي نه دي، چې په وجه یې د ضلع خلک ژوند د سخت مشکلاتو سره مخ شوی دی. په دغې براکښې انور خپلواک ویایي
چې کله یې 2022 کښې ضلع اعلان وشو چې سوت وزیرستان په دوه ضلع کښې تقسیم شوله، موږ کښې خوښي راغله ده چې موږ و چې د انتظام یو موږ ته روشي. د بده مرغه تر اوسه پوره یې موږ عدالت جج کیس په ټانګ کښې نوسته، دغه رنګه یې اګریکلچر افسر هم کیس په ټانګ کښې نوسته، او ورسره کښې سی ان ډبلیو افسر وکسې هغه هم ولې کیس نوسته، فارس ټول هم د موږ اولته کیس نوسته په ټانګ کښې. لکه اوس ده ته څه پته لګي چې کټایي شري دو نه دي شروع، میز ایجوکیشن افسر لکیز دی په ټاک کښې نوستی، میز سرپوري په سطح باندې تعلیم دا نهونه کښې برابر دی، دا کښې بیا خاص کر د جنکۍ تعلیم بېخي د نژد برابر دی، او میز دی چې دا ټنګ کښې چې کوم دفترینه دي د میز پر زور مطالبه دو چې دا د لوور وزیرستان ته دی منتقل کړو یا دغه صورت یې میز مسلې حل شي.
په ټانګ ضلع کښې د سویلي وزیرستان لوور ضلع سرکاري دفترونه په وجه خلک د کوم مشکلاتو سره مخامخ دی، په دغه برا کښې د سیمې یو مشر عمران مخلص ویایي
ډپارټمنټ وي چې آدي میز په ضلع ټانګ کښې وي، نو په هغه چې دغه ډپارټمنټ لسه یرغلې نهدي وزیرستان ته چې میز جو ډیشنل کمپلیکس چې کوم دی دا نه دی رغلی، یعنی میز ته جج نه دی رغلی، میز هلته زمینات نه شي کړلی، میز په یوه فیار باندې ټانګ ته درېمې په هغه باندې 35,000 روپۍ لګي، بیا میز هغه سره میز خلک هر سره بیا زمنې پیون، ځکه د میز خلک مایوس شوی دی. نو لحاظه حکومت ته د میز دا اپیل دی چې میز وس اعلان شوی دی، ضلع ګوښې شوې دي، په ټانګ کښې خوند دفتر چې کوم څه دي دا د فوراً شفټ شي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي غوښتنه د ضلع ډپټي کمیشنر محمد ناصر خان مخې ته کښې شوه، هغوی وویل چې په ټانګ ضلع کښې د سویلي وزیرستان اپر ضلع سرکاري دفترونه موجود دي، او په ټانګ ضلع کښې پوته سرکاري دفترینه به زر سویلي وزیرستان لوور ضلع ته منتقل کړای شي.
هلته چې کوم خلک دی نو هغه د افر وزیرستان دی، زموږ سره څه کار نشته، صرف د میل فیمیل چې کوم دی ده نو هغه سره ډول چارج دی، نور زمونږ 17 ډپارټمنټ راغلي دي او دا نور په پایپ لاین کښې دي هډس دا روان دي، ریمینینګ چې کومه دي که نه ویدن امن دا پروسس به کمپلیټ شي.
د سویلي وزیرستان ضلعو اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ټانګ ضلع کښې انتظامي دفترونه ده د دوی خپلې ضلعو ته دا زر منتقل کړه. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو ہر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. له موږ سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې کسه هم د عام انتخاباتو نیټه لا نه ده اعلان شوی، خو په دې اړه بحثونه تاوده شوي چې هغه سیاستوالان چې عدالت د ولسي چوکیو اخیستو لپاره نااهله ګرځولي دي هغوی به په دې انتخاباتو کې برخه اخیستی شي او که څنګه. د سیاسي شنونکو په دې اړه بېلابېل نظرونه دي. زمونږ همکار په اسلام آباد کې راشد خټک په دې اړه یو رپورټ برابر کړی، راځئ چې په ګډه یې واورو.
مسلم لیگ په خوا هم څو ځله اعلان کړی و چې نواز شریف په پاکستان ته بیرته راځي، خو هغه نیټې تېرې شوې او دی رانغې، اگر چې په دې موده کې ګوند لږ ډېر 14 میاشتې حکومت هم وکړو. په 15 اگست په لندن کې د مسلم لیگ نوم د مهمو غړو د یوې غونډې نه پس د ګوند صدر او د نواز شریف کشر ورور میاں شهباز شریف د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال وویل،
میاں نواز شریف پاکستان انشاءالله آئیں گے اور قانون کا سامنا کریں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں.
میاں نواز شریف کو انشاءاللہ وطن ته بیرته راځي او قانون ته به مخامخ کیږي. په دې کې هیڅ دورای نشته. موږ د مشورې کول نه پس فیصله وکړه چې میاں صاحب په اکتوبر کې پاکستان ته راځي او د الیکشن کمپین مشري به کوي. د نواز شریف خنوم هم په پنامه پیپر کې نه و، خو په بنیادی توګه د 16 لاندې سزا ورکړل شوه. له هغه خلکو نه چې په پنامه کې نومونه تر اوسه چا پوښتنه هم نه ده کړې.
اور لوگ جن کا پنامه میں نام تھا ان کا آج تک کسی نے پوچھا تک نہیں.
د پناما پیپر د افشا کېدو نه پس د پاکستان سپریم کورټ خپل شتمنیو پټولو په تور نواز شریف په 2019 کې د وزیر اعظم د څوکۍ نه لرې کړو او یو کال پس یې ټول عمرې د اولسۍ څوکۍ لپاره نه اهل وګرځولو. وروسته په نور ډېر کیسونه هم جوړ شول. د کرپشن په یو کیس کې د ضمانت اخیستلو نه پس هغه په 2019 کال کې لندن ته لاړ او تر اوسه هلته دی. د نواز شریف بیرته راتلو په اړه تجزیه نګار او ژورنالیست افتخار مشوڼي مشال اډیو ته په 8 اگست وویل:
زه اوس هم په دې منې شور نه یم چې نواز شریف پاکستان ته واپس راشي. ځکه چې دینا پهلو مګر ډېر بلا پیرې دا درستو کال یو نیم کې هغه دودرې پیرې هغه ډیټونه اورګړ دي یا تاریخونه اورګړ دي چې زه به راځم او واپسۍ دپاره هغه هغه تیاری هم درته شي دي، پروګرام هم مرتب شی دی، لیکن هغې باوجود هم هغه نه دی راغلی. یو انتهایي سنګین خراب صورتحال دی پاکستان هغه دې وخت کې. هېڅ پوه نه راځي چې لکه دا مقتدر حلقې دې ملک سره څه کول غواړي یا دا ملک کومې غاړې ته بیول غواړي.
د نواز شریف په شان د نوي جوړ شوي ګوند استحکام پاکستان سرپرست جهانگیر ترین چې هغه وخت د قومي اسمبلی غړی او د تحریک انصاف جنرل سیکرټری و هم د سپریم کورټ لخوا د شتمنیو د پټولو په تور د اولسي چوکۍ دپاره نه اهل ګرځول شوی و. د روان کال د اګست په 15 نیټه د تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان ته هم د اسلام آباد یو عدالت د سرکاري ډلیو خرڅولو او د شتمنیو نه ښکاره کولو په تور د 3 کاله قید سزا واوروله. د راتلونکو ټول ټاکنو او د درې واړو سیاستدانانو د مستقبل په اړه تجزیه نګار کاشف الدین سید مشال لډو ته د پښتنې په ځواب کې وویل:
نو زما په خیال باندې د عمران خان صاحب ترکاوټونه ډېر دي او جهانگیر ترین صاحب او نواز شریف صاحب خو 15 کاله یا د هغې نه سیوا وخت هغه نه اهلي خپله تېره کړه، یعنی 10 د هغې متاثره شو. او د عمران خان صاحب چې کوم صورت حال دی نو په دې وخت کې خو ماته نه ښکاري چې کم از کم په راتلونکي الیکشن کې هغه په انتخابي میدان کې موجود وي. البته د دې نورو دواړو مشرانو 50-50 چانسز ماته ښکاري.
د یادونه وړ ده چې د پاکستان جمهوري غورځنګ تیر حکومت په یو قانون کې د بدلون کولو د لارې د اولسي چوکۍ لپاره د نه اهلۍ مده د ټول عمر په ځای صرف 15 کاله مقرره کړې ده. تیر حکومت د سپریم کورټ د فیصلو خلاف د نظرسانۍ قانون هم منظور کړی و چې وروسته عدالت لغوه کړو. په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره تر اوسه نیټه هم نه ده اعلان شوې. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې MASHAALRADIO ولیکي.
د مشال ریډیو د دې غړی اخیری رپورت ته ورزو. د اگست په 28 د مردان، ملکان او کوهارت بورډونو د 9 او 10 کلاسونو نتیجې اعلان کړي. په دې کې یو شمېر اسکولونه داسې دي چې پکې یا خو ټول زده کوونکي فیل شوي او یا یې دوه یا درې پاس شوي دي. د اسکولونو استادان د دې وجوهات په امتحاناتو کې د سټوډنټس لرننګ آؤټ پټ طریقه کار، یعنی د مفهوم په بنیاد راغلي سوالونه یادوي. خو د بورډ چارواکي بیا وایي چې دا طریقه کار لوړاندې نه په صوبه کې موجود وو او د ښو نتیجو نه راتللو یو وجه د زده کوونکو مهنت نه کول او د میاند پلورونو هغوی ته توجه نه ورکول دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف پخوانی حکومت د تعلیم معیار ښه کولو لپاره د ګڼو اقداماتو ادعاوې کړې وي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل په ریپورت کې اورو چې د کورمې د یو اوسیدونکي داود په غږ پیلېږي.
بس یو خبر می تر وړای دا خلک وخت تو سپګمې ته مونږ په دغه شت یو نوې غانتی کی خبر ده. نو احمد زای وتوای دي کی های سکول ده د لسم دي انم تو څومره هلکان دي او دوی کی یو هم نه ده پاس شو ټول پیل شي وی دي خو جانی
دا د کورمې د یو سیدون کی داود غږ دی چې راګست پر سلی رښتمه مشال لیډیو ته په سلام پښتونخوا خبرونه کی ل فرخنداست سره په خبرو کې ویل چې د دې سلی په احمد سو کې د یو سرکاري سکول د رحم کلاس ته بورډ په امتحان کې د ټولو زده کوونکو پرچې فیل شوې دي. مشال لیډیو په دې اړه د سکول پرنسپل عارف حسین نو پوښتل چې آیا د زده کوونکو په پرچو کې د پاتې راتللو وجوهات څه دي. نو نوموړي ویل چې د احمد زو په دې سکول کې په نهم کلاس کې 15 زده کوونکي دي او دغې په امتحان کې د پاتې راتللو یوه وجه دا هم ده چې مخکې به ټوله پرچا په کتاب کې د ورکل شوو مشکونو پر اساس جوړېده، خو دا اصل په پرچه کې 50% سوالونه د سټوډنټس لرننګ آؤټ پټ طریقه کار، یعنی د مفهوم په بنیاد راغلي وو. زده کوونکي پې زیات نه پوهېږي. پوهیدل.
موږ دلته دسمبر نه سکولونه بندېږي نه دوی دسمبر کښې د بورډ والا دلته راغو چې سلو وره بیس باندې به پیپرې جوړو نو دسمبر نه مارچ پورې دلته بیا سکولونه بند شي بس دوې درې میاشتې هغه نه بعد بیا اگزام سټارټ شو نو هغه بس نایند کلاس تقریبا دلته خو کورم کښې ټول داسې شوي.
د احمدزو په های سکول کې په امتحان کې په پاتې راغلو زده کوونکو کې یو حسن عباس هم دی. هغه وایي چې د ډېر محنت باوجود یې څلور پرچې فیل شوي دي چې پکې درې د ساینس دي.
دو پورې به کېناستو بیا به څنګه ستا د شپې دو پورې به کېناسته نوز بوم بس دور یا تا اینا کنیم لابوی دست رو کشش و که پخلال و مینه دی کشش ما که بسی اتا شمتی باش مو کلوز که مطلب چو دری دری پی پاری دی تالور تالوری دو کسان و پینزی ها پیل دی.
د احمدزو ترڅنګ د کرمې د علي شری سیمې په یو سکول کې هم په شپاړسو زده کوونکو کې ټول فیل شوي دي. د کرمې ضلع امتحانونه تر کوهاټ بورډ لاندې کیږي. د احمدزو سیمې سکول د نتیجو په اړه مې د کوهاټ بورډ له چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو هغې مې ټلیفون اوچت نه کړ. د کوهاټ بورډ ترڅنګ د ملکنډ او مردان بورډونو د نتیجو تر مخه په سوابه مردان نوخار سوات او دیر کې هم یو شمېر سکولونه داسې دي چې پکې ټول او یا یو یا دوه زده کوونکي د نهم په امتحان کې پاس شوي دي. دغسې په دکی ګمبت مردان الکان سکول کې ټول فیل شوي. د سوابه په کډي کې د جنکو په سکول کې په شاوخوا دوه څلوېښتو زده کوونکو کې یوه پاس شوي او د نوخار په شالاخیل جنکو سکول کې په نولسو زده کوونکو کې ټولې فیل شوي دي. د ملکنډ په پلی کې بیا د الکانو په سکول کې په یو سل دوه پنځوسو زده کوونکو کې یو پاس شوي. د دیر په ګلمقام کې د لکانو په سکول کې په دوه پنځوسو کې یو پاس شوی او د اجی آباد دیر د جنکو په سکول کې په دریو پنځوسو زده کوونکو کې ټول زده کوونکي فیل شوي دي. په سوابه کې د های سکول یو استاد عمران خان وایي چې د نهم په امتحان کې زیاتره ماشومان په ساینس مضمونونو کې فیل شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې په سکولونو کې د حساب او د ساینس د استادانو ډېره کمی ده او هغې نشي کولی چې ټولو زده کوونکو ته یو شان توجه ورکړي.
اولنی دا فیکټر و چې اسلو بیس اگزام وای. دویم دا مسله هم ده چې دا اسپیشلی چې دا کوم ریزلټ خراب راغلی د سرکاري سکولونو دی کې دا پرابلم ده چې دی چې کوم ایډمیشن دي چې دا ایڈمیشن چالو ورکنه دی کې دا نشته چې دلته وړم به ټیسټ اغستل کیږي ټیسټ به د کتلی چې دی سونه دی د کم کلاس کې ایڈمیټ کولی نه بس دلته صرف سرټیفیکیټ پکار دی هغه هغه کا هر گریډ کې پاس کړي بس هغه صرف پاس سرټیفیکیټ پکار بس اول بیا ایڈمیشن ورکول کیږي. زیاتره چې کوم د سرکاري سکولونه دی کې چې کوم دی نه داسې غریب خلک چې کمی هغې پکې ایډمیشن اخلي نو دی کې داسې هغه شان ماشومان چې هغې روزې مال په سکول وي وای نه پس هغې بیا چې سکول چوټي شي نو څه ناڅه روزګار کړي. او بل دی غټ فیکټر چې کوم دی بوکس دي دی پیرې چې کوم دی د مطالعه قرآن چې کوم سبجیکټ وو د ویاړو بوکس کلاس کې صرف دوه بوکس وو اخیره پورې دا سیچویشن وو.
د مردان بورډ کنټرولر عشرت عباس بیا وایي چې بورډونه د حکومتي پالیسۍ تر لاندې امتحانونه کوي. هغه زیاته کړې چې سټوډنټس لرننګ آؤټ پټ طریقۂ کار له وړاندې نه په خیبر پختونخوا کې موجود وو.
Students learning outcomes da po 2006 Pakistan education policy national education policy sada mashum kam practical kar kai demon practicability ta bozulo da practicability basically da SLO da ta su ko gore zamga MCQs chikam di bubble sheets یا کو تاسو وګورئ زمونږ چې کوم شارټ کوېسچنز دي سیکشن بی چې کومه ده نو هغه ټول تقریبا په ایس ایل او باندې مشتمل دي. او دا پیرې چونکې دا نوم چې ونه دا خلکو ته داسې یو نیونس ښکارېده نو هغې دي لږ نفسیاتي طور دباو کې چې ادروایز د هغې په کیسه دومره لوی اثر ماته نه ښکاري.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم مبارز عمر اورکزی بیا وایي چې په نهم کلاس کې د دومره ډېرو زده کوونکو په امتحان کې پاتې راتلل په صوبه کې د غیر معیاري تعلیم څرګندونه کوي.
چرته به د ماشومانو خپله هم کوتاهي وي خو زیات تر غټ بوج چې کوم دغه د ریاست د قانون د ډپارټمنټ چې کوم ادارې دي هغه چې کوم د ماشوم تیاری کې چې کوم ریسورس استعمالیږي هغه ښکاري چې لږ کمزوري دي. بل دا چې مونږ ایگزامینیشن سیستم ډیر کمزور ده. مونږ غواړو چې مونږ خه تعلیم یا خه معیاري تعلیم پروډوس کو. هغه دپاره مونږ ته پکار ده چې مونږ خپل ایگزامینیشن سیستم سترانګ کو. پرایویټ ادارې چې کوم دي بیا هم د ماشوم تیاری کوي په اتم جماعت کې دانم دپاره، خو سرکاري ادارې چې کوم دي ډېرې کمې داسې ادارې دي چې هغه د ماشوم د انم جماعت دپاره تیاری کوي. او چې کوم استادانو ته د ټریننګ ضرورت ته پکار چې هغو ته اډوانس ټریننګ ورکړلی شي. د استادانو د ایگزامینیشن چې کوم ده د استادانو هم یو ایگزام ده چې هغه خپل ماشومان څنګه تیاروي. دی وخت کې مونږ سره په پاکستان کې 2.28 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي. هغه کې دا ماشومان هم شته دي چې کوم دا ذکر کیږي چې دا د انم جماعت کې فیل شي، ولې چې هغه عمرونه 15 کالونه 14 کاله پورې دي.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د تیر حکومت پر مهال په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیاتولو لپاره د داخلو سو مهمونه شوي وو. حکومت ویلي وو چې خپل اهداف یې ترلاسه کړي دي. د دې ترڅنګ حکومت د استادانو شمیر زیاتولو لپاره د نوو برتیانو او په سکولونو کې د نقل ختمولو لپاره هم د اقداماتو پورته کولو ویلي وو.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.